علیکم. سهار مو نیکمرغه. یک شنبه د زمری نهمه او د جولای یو دیر شمه نیټه ده. زه امید زهیر مالیم. په پیل کې لنډ خبرونه. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته، خو هغه یې دقیق شمیر نه دی ښودلې. ورسیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ټرافیکي پیښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له چاودنې وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له پرونۍ لوبو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزې کرکټ لیگ سیالۍ په ډېر ښه انداز سره آرامه فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اګست تر 15 منټې دوام وکړي او دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډېر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شویو شمیر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعال شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ په خپلو برخې له مودو راهیسې دولید نه لاره او د ژرندې برخه یې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته شوی وه او هغه مهال په سلیر ویسو ساعتونو کې د 25,000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او 120 تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وایي روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل
روسیه باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي او همدای وخت دی. روسیه د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړې چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس پلبي بلتون پالې اداره کوي هغه اوکراینی سرتیري ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریوپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره وو. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیک امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور دې پیښې د عراق سیاسي کړکېچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکېچ د کمیدو غوښتنه کړې. عراق د روان سیاسي کړکېچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی. د بلوچستان په ژوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناوې او زوم په ګډون 230 افغانان له درې ورځني بند وروسته بیرته خوشي کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټکنې کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته.
شپږ میاشتې وشوې چې د یو ماشوم زوی د پاسپورټ جوړولو لپاره هڅې کوم.
ایران کې د وروستیو اورښتونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د ښویدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي دي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمه په تیره بیا امامزاده داود لومړنۍ سیمه وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او ستاسي بیا لا بیل پیغامونه
په گزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او طوفانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي.
په د ځپلې د انتها ډېر طوفانونه کې کړې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیر مننه چې را سره یاست او ازادي راډیو اوري. اوسم د خبرونه لومړی مطلب هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخام ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوی ناب یو زوم هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په عین حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلې د افغانستان قونسلګری ویلي دي چې دا ډله افغانان د دې په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشې شول. د امریکا غږ راډیو د راپور لمخه دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 241 افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلومات عبدالحنان همت ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر سو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاص وو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اجاز جعفر دیوی راډیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې 10 ښځې 20 ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوي وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارقامو له مخې د 2021 کال له جنوري څخه د سږني کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډېره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته هلته تللې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داس اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو زده کوونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې د اسانتیاوي برابروي. د دې بنسټ مسؤول عبدالله احمد سی په خپل ټویټر پاڼه د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغانجونو لاسرسی یاد کړی دی. له دې سره د خونځو ځینې زده کوونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اپلیکیشن د دوی د علمي لاسته راوړنو د ساتلو او مرسته کولو لپاره ښه تګلاره ده.
د آسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمینه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم ایپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر 12 ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولی شي دا اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې دغه اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یولس میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. لشپږم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د حکومت لخوا پر خوځو او انجنونو لګول شوی بندیزونو ته پکاتو دغه ډول ایپونه د دوی د علمي لاسته راوړنو په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپږم ټولګیو څخه پورته د ښوونځیو دوه زده کوونکو فرهناس او نستران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله دا اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په په هیواد کې د همدې شرایطو له امله ډېرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له کوره ووسي او لانجې کوي په دې خاطر چې زده کړه ونه کړي. زما په اند دا اپلیکیشن د همدې مواردو لپاره ښه دی. او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کېږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدې امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دا غدواز دکون که چه دا یولسم او دولسم چوکتی زدکون که دی اندخنه لری چه دستا اقتصادی بحران او دا انترنت دا لوار و لگختون و لعمال با طول زدکون که و نسی کولای چه لده غدوال ایپونو چخه گت و وخنی. آسیا فاندیشن پا دا سی حال که پا افغانستان که دا پوهن نید ملاتر پا موخه دا دول اقدام کرده چه دا طالبان و حکومت لکورانی و بحرانی اعتراضون و سر سر لشپگم چولگی چخه پورتا دا انجون و دا خوانزای و دا پرانستال و پریکره نده بدل کرده.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهر لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو ووری.
ایرانی چارواکی وایي د وروستیو اورښتونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د ښویدو په پیښو کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو په پیښو کې د 130 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې د تیرو دو ورځو د ورښتونو او سختو طوفانونو په نتیجه کې لا هم د پلازمینې تهران او د چارچاپیره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي ترې تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګ خبریال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي وایي:
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده.
د تهران شاوخوا سیمه په تیره بیا امامزاده داود لومړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و بهیدل. د جمعې په ورځ د سیلابونو له وجې د یاس تاریخي ښار ګرد سره د تګ راتګ پر مخ بند شو. د معلوماتو له مخې د یاس تاریخي ودانۍ هم ویجاړې شوې دي. له سیلابونو سره طوفانونه هم یو ځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په تیرو درو څلورو ورځو کې لږ تر لږه په نیمایي ایران کې دا طوفانونه له درنو ورښتونو او د شګو له طوفانونو سره یو ځای شوي او ویل کېږي د مانسون طوفان هم ایران ته راغلی دی.
تېره اونۍ هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالۍ ځپلی د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلي زیانمن شول. ایران په تیره لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد و چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مالي زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیلابونو له کبله 130 کسان مړه او لږ تر لږه 70 نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالي زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پشین سیمې څخه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل:
دا چې کوم بندونه جوړ شوي دي دا مات شول او دا اوبه چې رالی په مختلفو لاکونو د خلکو مځکې ډېرې خرابې کړلې او بل د خلکو مطلب د کورونو مطلب ډېر سخت نقصانونه چې دي هغه شوي دي او ډېر خلک چې دي متاثر شوي دي. او بل زموږ زراعت چې دي خاص طور د کیر عبدالله انګور چې دي هغه ټول ملک چې دي هغه مشهور دي او زموږ د انګورو ډېر سخت د خلکو چې دي هغه نقصانات چې دي هغه شوي دي.
د بلوچستان د سیمه ایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته وویل چې له سیلاب ځپلو سره به مرستې وشي، خو د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د غازو لیک بند کړی. د شرکت په یو لنډ بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لاتویا د انرژي شرکت وویل له روسیې غاز اخلي خو له غاز پروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د طبیعي غازو د لیږ بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه. روسیه لدی مخکی نور اروپایی هیوادونو هنگری، بلغاریا، فنلند، هالند او دنمارک ته هم د گاز دیش په دې دلیل بند کړ چې د گاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر له منلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت گاز پروم پرون د جولای په 10مه په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیږد بهیر یې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. گازپروم دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژۍ شرکت لاتویاس گاز وویل له روسیې څخه به گاز واخلي خو له گازپروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو گاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور جزیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید گازپروم ته د گاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکي باید د روسیې په دریم لوی بانک گازپروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا ایرو او یو بل په روسی روبلو پرانیسي او بانک به په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداری ورکړی چې د پوتین دې امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. دې کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتي دي چې له گازپروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوي دي معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپلو ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګازو واردول او د طبیعي ګازو د زیرمو جوړول پیل کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې له دې چې په افغانستان کې د پاسپورټ په اړه د پاسپورټ د اخیستو د بهیر په اړه شکایتونو څخه خبر شوی. د افغانستان په اړه بیلابیلو بهرنیو ورځپاڼو هم یو شمېر مطالب خپاره کړي چې لنډیزې له احمد شي براورو.
میامی هرالد ورځپاڼه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیزې ټورنمنټ پر مهال د جمعې د ورځې پر 14 لیکنه خپره کړې ده. د امریکایي خپرونه لیکي چې د دې 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې 14 کې د طالبانو په وینا 2 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یوه ټویټ کې دا برید وخندا او ویې لیکل چې په دې 14 کې 19 تنه وژل شوي دي. میامی هرالد لیکي که اوس د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې چې په کابل کې کومې 14 شوي دي د اسلامي دولت خراسان څانګې مسؤلیت منلی دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را پدې خوا په افغانستان کې فعاله ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې پروسه شکل طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونې هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د 14 په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمي لوبډلو ترمنځ د لوبې پر مهال د 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشي شي او په دې هیواد کې کرکټ لوبه ډیر مینوال لري. میل آنلاین له خپلې خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خپره کړي دي چې اسوشیټډ پرس اژانس اخیستي دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوي دي. په یوه عکس کې د طالبانو وسلوال د ښار په منځ کې د یوه زغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یو بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودرې شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې بیا له افغانستانه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغانې د کډوالۍ کیسه راخیستې ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینهو سره د ښځو د حقونو د تساوي لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو یې له یوې ان جي او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویلي دي چې د دې هڅو ته طالبانو په شرعي سترګه نه کتل نو په دې پسې ګرځېدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټه وه خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلنډ ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو هم دا ویزه ترلاسه کړه خو د هغوی د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی و ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې وه چې د آیرلند ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستاني پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلند د سفارت پاسو خوشې شو او وروسته له نهه میاشتو آیرلند ته ولاړل. آیرلند تر اوسه 545 افغانانو ته ویزې ورکړي دي چې له دې ډلې 290 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د پاسپورت ځینې غوښتونکي د پروسې د ویش د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند شوې او په کابل کې بیا د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمینه برابره شوې ده. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه بنده ده، خو وايي دا مهال په کابل کې دا چاره په عادي ډول روانه ده.
لشپاگ میاشتې راهیسې د ماشوم زوی د پاسپورت لپاره انتظار ستړی کړی، خو لا هم تا قانوني او حقوقي سند یې نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته یې د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خپور کړی دی یا پخوانی لینک د کورنیو چارو د وزارت دغې لارې نه ثبت نام نه کیږي، هلته همیشه لیکي چې دلته ایرر موجود دی. څه کمیشن کاران دي په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورټ جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورټ د جوړولو بیه بیخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېر وس نشته چې ډېرې پیسې ورکړم او پاسپورټ جوړ کړم.
دا کسې دا کوي چې په کابل کې ترې کمیشن کارانو دی او پاسپورټ پر سر ان تر $0 غوښتي دي. له دې سره د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې د همونه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهترۍ لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي راډیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمی راخلو ته مراحل کوي او تر څنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورټونه ورکوو.
ښاغلی پټمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورټ د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې، خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورټ ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هیواد دننه د کافي روغتیایي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هیواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورټ اخیستو ته اړ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي او وايي خلک له دې اړخه ډېر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادی راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابرات شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سند سره مخ شنو د شبکې طرف ته د انټینې خواته، یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه په سیمه کې په ارځای کې شبکې او انټینې ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچېری کوم کلی کې مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
او ډرستون دا نه ډرستون زادو چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځای ته موټر نشي لکه دغه په خو ورزي په تخنه خل پوت شي دا نه مې دا وښتنه چې باید د نت فعال شي او ارزي کې انډی کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالی دا نوې اړ بازار کې دای او دلته نګ دی علاقہ تور تنګي کې دای ملخصی که داده که که دا برمل وسای که نت فعال شی
دا برمل دا نوی آدی یو بلو سیدون که هم وار تا سون زیاده بی اوائی
حضرت علی مجد آوارو چه دل تا سایی سشتم سایی برابر شی روشان دا برا نور نور آوار میسیم چه غون برابر شی دا نوی آده تراش شی نوی آده نزنگون خل تا وی چه مجد مرتگون شوی دیرا شی راش شی دل تا خبر نسر گوی جگ غرو تا را خیجی و نتا خیجی کنج کم زیگ جگ کار گوی تر خال دا مشکلات سر مخامک می
دا برمل ولسوالی چارواکی هم دا خلکو د ستونزو په تایید ولو سره وایي چې د دې ولسوالی خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لسته د سره مخامخ دي د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزوري ده چې کومې تنبیه دي هغه تنبیه مخ کار نه کوي نټم شو کار نه کوي چې دغه خلکو ته د ولست یو ښه پروژه فعال سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې خل ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله زه د ولسوال نائب م که خدای کول هر خدمت ته تیار
بلډوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه اول د خلکو شکایت پر ځای او برمل ولسوالی که ده مخابرات و منظم سیستم نشته نوموړی زیاتوي په دې وروستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکي هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي
او د خبرونې په پای کې ساس پیغامونه
محمد حنی بل حامیم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه ستاسو سره د واتس اپ لیکم ورور جان تیر شپه زموږ په ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي او زموږ کلیوال وطنداران ډیر د سخت مشکلات سره مخ کړي دي کورونه ځنی وړي دي کورونه اړنګ شوي دي نو ستاسو له طریقه پر مسولینو باندې ږغ کوو چې زموږ همدغه غریب ولس ته رسیدګي وکړي تر څو دغه خپل کورونه بیرته ودان کړي نو
سو سمې سادات لا غزنی ولایت څخه دلته په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي موږ ډېر په مشکل مواجه یو
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول سلام کوم غزنی ولایت ته سره خبر کوم پیغام دا ده چې دلته ډېر سخت سیلابونه خلک ډېر تنګ کړل ډېر په عذاب کې ډېر مالی زیان تاوانونه یې ورسول تیر شپه دومره تاوان ورسوو چې خپل مې څلوېښت تنې په حیوانان درلودو شیان نه درپرې نو پرو چارواکو چې دی له داسې زموږ نه سوتي نه شهر کې او نو سره مرسته وسي
زه نور محمد د غزني ولایت ناوې ولسوالۍ د زرنخیل له کلي څخه خبره کوم موږ د ناوې په ولسوالۍ کې سیلابونه رالو ډېر تاوانونه خلکو ته ورسول زراعتي ځمکې د خلکو یوړې کښتونه یوړو غنم یې یوړو لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو ډېر سخت تاوانونه یې ور ورسول وچکالي ده خلک له ستونزو سره مخ دي د خلکو بادام وشان دا ټول وچو شمسیانو اوبه شمسیان نه راکاږي تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي
سی عبید الله د اورستان ولایت د گزاب ولسوالۍ اوسیدونکی یم لکه څرنګه چې په گزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او توپانونه خلکو ته مالي او ځاني ستونزې راپیدا کړي دي د گزاب ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ چې کومه لویه لار ده د سیلابو له امله په بشپړ ډول تخریب شوې ده او ویجاړه شوې ده د ترافیک پر مخ بند ده د مریضانو د انتقال پروسه زیاته ستونزمنه شوې ده نو موږ د افغانستان د اسلامي حکومت څخه غوښتنه لرو چې د گزاب ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ چې کومه لویه لار ده په بشپړ ډول د بیا ورغول سي او جوړه شي
زا صدلا وتک زابل ولایت شمزول سوالی د وزنګلی د وتک وسیدون کایما سمر زابل ولایت شمزول سوالی ما شام سخت سیلابونه ډیر بعد زپلې د انتها ډیر توانونه کې کړی دي خاص کار زموږ د وتک وکړی ستول سوالی اخر کلی ده ومال وړ مقامات ز خداهيله ده مساعده ز خصدي راس زموږ کل سروي پسې معنا وکړ موږ لاند نور خلق دی هغه هم تاوان کړی دي ټول شرانخیل په اخیر لس جنگره پوری اسمه سخت زپلې دي
السلام علیکم آزادی رادیو سلامونه وړاندې کوم محمد الله شاکرم له غزنی ولایت اندر ولسوالۍ څخه میاړي کني ویل دا تیر شپه ناوخته لس یوولس بجې موږ ولسوالۍ کې شدید سیلابونه راوتلي وو سیلاب له ډېر ځاني مالي زیان اړولی دی نو موږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش ده چې موږ سره عاجل مرسته وکړي
تاسو هم کولی سئ چې آزادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمېره راته
غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه،
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 7:30 صبح است.